السلام عليكم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوی د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. اوري چې د افغانستان حکومت له پاکستان څخه خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وربللي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو مسایلو تفصیل اورئ. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. په بلخ کې د ماین چاودنې درې کسان وژلي. د تیلو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د افغانستان حکومت له پاکستان خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروبلل. د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د افغانستان سفیر او نور ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ امنیت تر خوندیتوب او د افغان سفیر د لور د برمتګرو تر نیول کېدو او محاکمې پورې کابل ته راغوښتل سوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي چې ژر یو هیات پاکستان ته ځي څو دا قضیه وڅېړي او د موندنو په پایله کې نورې پریکړې هم کېږي. تفصیل وروسته. په بلخ کې یو مقناطیسي ماین چاودنې درې کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. د بلخ د امنیې قومندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل دا ماین د عبدالرؤف په نوم د یو ترشتول سوي ماشوم د پلار محمد نبی په موټر پسې نښلول سوی وو. د امنیې قومندانۍ ویان زیاته کړه چې پیښه د ښار په نهمه ناحیه کې سوې ده. هغه زیاته کړه چې د موضوع په اړه څېړنې روانې دي او د چاودنې عاملین ناپیژانده وسلول دي. تر دې دمه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. محمد نبی چې له لسو میاشتو راهیسې لس کلن زوی عبدالرؤف د یرغمل نیونکو په منګولو کې دی. ازادي راډیو ته ویلي چې له ډېر وخت راهیسې ګواښونه ورته کېدل. محمد نبی ټپي دی او د کورنۍ غړي د دې چاودنې قربانیان دي. د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان ویلي چې تیر 15 کاله یې یوازې 15 ورځې پر کور تیرې کړي دي. راشد خان دا خبره له بریتانوي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې ده. هغه ویلي په لوبو کې د سخت بوختیا له کبله یې ډېره کمه موقع پیدا کړې چې خپله کورنۍ وګوري. د افغانستان د کرکټ د شل اوره لوبو کیپټن او د نړۍ د شل اوره لیګونو دغه ستوری لوبغاړی دا مهال په لندن کې دی چې تمه ده هلته په څو نږدې ورځو کې د سلبالیزو کرکټ لوبو کې برخه واخلي. په شمال زون کې 209 شاهین قل اردو د سمنګان ولایت د درای صوفی بالا ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان حنیف رضایی رسنوی ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا بیرته ونیول شوه.
شاو نیروهای دفاعی و امنیتی ما
د شپې زموږ دفاعي او امنیتي ځواکونو پراخ سیمې له ترهګرو طالبانو ونیولې او مخکې راغلل. نن سهار 6 بجې د ولسوالۍ مرکز هم د دفاعي او امنیتي ځواکونو لاس ته ورغی.
رضایی دا هم ویلي چې د درای صوفی بالا ولسوالۍ د تصفیه کولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې خو دې شمیر په ډاګه نه کړ. طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیلو لویو تولیدونکو هیوادونو تړون یا اوپیک موافقه کړې چې د تیلو د تولید اندازه زیاته کړي. د معاملې هغه لنجې پایته ورسولې چې له امله د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د تیلو بیه په تیرو شپږو کلونو کې لوړې کچې ته ورسوله. د اوپیک پلس غړو د یکشنبې په ورځ په آنلاین غونډه کې موافقه وکړه چې له راتلونکې میاشتې څخه به هر ورځ د تیلو پر تولید 400,000 بیرل ورزیاتوي. دغه موافقه د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ د لنجې تر حل وروسته ترلاسه شوه. په روسیه کې تیر 2020 میلادي کال کې د وړم کال پرتله په نشئی موادو پوری د تړلو علتونو له کبله د مړینو شمیر 80% زیات شوی دی. د روسیې د احصایې ادارې روسټات په هغه راپور کې چې آر بی سی خبری آژانس جزئیات خبرې کړي راغلي چې تیر کال په روسیه کې تر حد د زیاتو نشئی موادو د کارونې له کبله 1,314 کسان مړه شوي. حال دا چې وړم کال دا شمیر 4,590 تنه وو. راپور کې راغلی چې له 2014 څخه تر 2013 د کال پورې په روسیه کې هر کال له 4,400 څخه تر 4,800 پورې کسان د نشئی موادو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي دي. په روسیه کې په 2020 د کال کې 5,400 نور کسان د شرابو د اړوندو علتونو له کبله مړه شوي چې د 2019 د کال پرتله 6.3% زیاتوالی شي. د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې تیره میاشت ویلي و چې کورونا وبا چې د اقتصادي رکود او رواني فشارونو سبب شوی و په ټوله نړۍ کې د نشئی توکو کارونه زیاته کړې ده. انګلستان نن دوشنبه تقریبا ټول هغه محدودیتونه لري کړل چې د کورونا وایرس پر مهال لګول شوی وو. دا محدودیتونه داسې وخت لري کیږي چې د کورونا وایرس ژر خپرېدونکې ډلټا بڼه د ریکارډ تر سطحې زیاته شوې ده. نن سبا په بریتانیا کې د ورځې په اوسط ډول په کورونا وایرس د 50,000 کسانو د خطر کېدو پیښه ثبتېږي چې دا په جنوري میاشت کې د کورونا وبا د اوج د مهال په څیر لوړ شمیر دی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کورونا وایرس د مثبت پیښو له زیاتوالي سره سره د دې وخت دی چې اقتصادي کاروبارونه بیرته پرانیستل سي، ځکه د پوینه د دغه هیواد 90% بالغ وګړو د کورونا ضد واکسین یوستن لګولې او 85% وګړو د واکسین دواړه ډوزونه لګولې دي. اوکراین د کوواکس نړیوال پروګرام لاري د امریکا له متحده ایالاتونو د کورونا ضد واکسین 2 میلیونه ډوز تر لاسه کړل. د اوکراین د روغتیا وزیر ویکتور لیاشکو پرون ویل چې د مودرنا په نوم دغه واکسین لګول به په روان ورځو کې پایل سي. هغو کمپنیو ته به لومړیتوب ورکول کیږي چې تر 500 زیات کارکوونکي لري. دغه ورځ به هغو کسانو ته لومړی دا واکسین لګول کیږي چې په اساسي چارو بوخت دي، لکه ښوونکي او تعلیمي کارکوونکي، د قانون د تنفیذ ماموران او روغتیایي کارکوونکي. تر اوسه د اوکراین 1,400,000 وګړي چې د نفوسو 3% یې جوړوي په بشپړ ډول واکسین شوي دي. د سر موضوع راخلو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور د تشتونې د پیښې په عکس العمل کې افغان ولسمشر خپل سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته وروغوښتل. سلسله علي خیل د جمعې په ورځ له اسلام آباد څخه وتښتول سو او څو ساعته وروسته داسې وخت خوشې سو چې د افغان حکومت د اعلامیو پروسس سخته شکنجه شوې وه. د بهرنیو چارو وزارت وایي ژر یو پلاوی پاکستان ته ځي او د قضیې په تړاو تر موندنو وروسته به د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه کیږي. سفیر الله ستانکزی او نور تفصیل.
په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د تختونی او ربړونی قضیه اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ نوې ډیپلوماټیک کړکېچ رامنځته کړې. افغان ولسمشر د دې پیښې په غبرګون له پاکستان افغان سفیر او نور ډیپلوماتان کابل ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو یک شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې لیکلي، په پاکستان کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت د سفیر د لور د اختطاف په دوام د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مشري له لوري په پاکستان کې افغان سفیر او لوړ پوړي ډیپلوماتان د هغوی د بشپړ د خوندیتوب د تهدیدونو تر رفع کېدلو د اختطافچیانو تر نیول کېدو او محاکمه کېدو پورې کابل ته راوغوښتل. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې یادونه شوې چې نږدې راتلونکي کې یو پلاوی د دې قضیې د څېړلو لپاره پاکستان ته ځي څو تر موندنو وروسته د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یادې پریکړې د څرنګوالي په اړه لا زیات جزئیات نه دي خپاره کړي او نه یې د ازادي راډیو ټلیفونونو ته ځواب ویلی. اخو د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیګانه وخته په خپل ټویټر د ولسمشر د پریکړې د خبر ترڅنګ لیکلي چې د افغان سفیر د لور تښتونې او بیا شکنجې د ملت روان زخمي کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یک شنبه په شپه ناوخته له پاکستان د افغان سفیر او نورو لوړ پوړو ډیپلوماټانو د ورغښتلو په تړاو د افغان ولسمشر په پریکړې ناخوښي ښودلې او هغه یې د تاسف وړ بللې. په دې تړاو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان سفیر سره کتلی او هغه ته یې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښودلی چې افغان حکومت په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل جمعه د جولای 14 له اسلام آباد تښتول شوې وه. افغان حکومت او په اسلام آباد کې افغان سفیر اعلان وکړ چې سلسله علي خیل څو ساعته وروسته داسې وخت خوشي شوې وه چې سخته ربړول شوې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغه هیواد کورونیو چارو وزارت ته امر کړی و چې پاتې څو لخت ساعتونو کې دا قضیه وڅېړي. د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې خبر اعلان ته وویل چې درې ټکسي وانان د افغان سفیر د لور په قضیه کې پوښتل شوی او د دې خبره دا قضیه به ژر بشپړ شي.
تمام تینو ډرایور کې انټرویو موجود دی.
د ټولو درېو وړو ډرایورانو مرکې موجود دي چې هغه بیان ورکړي د همغه مطابق په دوسه کې ثبتېږي. د صدر اعظم عمران خان امر و چې پاتې څو لخت ساعتونو کې دا قضیه وبلټل شي.
په پاکستان کې د افغان سفیر د لور د تښتونې قضیې په کور دننه او بهر سخت غبرګونونه وپارول. په کابل او ننګرهار کې یک شنبه مظاهرې وشوې او ګډونوالو د پاکستان حکومت په دې قضیه کې ښکېل او تورن وباله. د کابل د مظاهرې سلګونه ګډونوالو په یو پریکړه لیک کې چې د پوهنتون استاد او مدني فعال محمود مرهون ولوست، د یادې پیښې د عاملینو د محاکمې او د پاکستان په وړاندې د رسمي شکایت د ثبتولو غوښتنه وکړه.
څخه په ډېر درنښت سره کوم چې شرط درځه تر نو
پاکستان تر دې مخکې هم تورن شوی و چې د افغانستان له ډیپلوماټانو یې پوره ساتنه نه ده کړې او مخکې هم د افغان استازي ژوند په خطر کې و. په خوال رسنیو د ګڼو خبرګونونو په ډله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بنسټګر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل فیسبوک لیکلی و چې د افغان سفیر د لور تښتونې قضیه خورا شرمونکې ده او عاملین یې باید ژر تر ژره ونیول شي. هغه زیاته کړې د سلسله علي خیل تښتونه همغه پیغام لري چې د عبدالخالق فراهي اختطاف لاره. عبدالخالق فراهي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و چې په 2023 کال د سپتمبر په 22مه په رڼا ورځ د پېښور له حیات آباد تښتول شوی و. که څه هم په دغه پېښه کې د هغه ساتونکي ته زیان نه و اوښتی، خو موټر چلوونکی په ډزو وژل شوی و. خالق فراهي د 2013 کال په نومبر کې په یو سرحدي سیمه کې د یو لړ پېچلو پوځي عملیاتو په پایله کې له 2 کلونو یرغملتوب وروسته راخوشي شو.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور قارچ یا تور فنګس په نوم د نوې ناروغۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په حواله په تیره یوه میاشت کې له 2 سره د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي. تفصیل په راپور کې.
په افغانستان کې د کورونا ویروس د دریمې څپې له پراخېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د تور قارچ یا فنګس ناروغۍ د 15 پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې دغه پیښې په کابل کې ثبت شوې دي.
نورې پیښې په بامیان، جوزجان، وردګ، فراه، سمنګانو کې موږ یوه یوه پیښه لرو. په کابل ولایت کې 8 پیښې او په بلخ ولایت کې 2 پیښې موږ لرو.
تور قارچ څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مې له ډاکټر میرویس علیزی کړې. د نوموړي په وینا دا ناروغي جدي فنګسي ستونزه ده او په هغه کسانو کې چې بدن نشي کولی د انتاناتو پر وړاندې ودرېږي زیات رامنځته کیږي. نوموړي وویل دا ناروغي په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د بدن مقاومت او دفاعي سیستم د ویروسي ناروغیو له کبله کمزوری شوی وي او د تور فنګس بکټریا په نورمال ډول د انسان په بدن او ککړه سبزي او ترکاری کې موجوده ده، خو معمولا د بدن دفاعي سیستم د فعالیت مخه نیسي. د د په وینا تور فنګس بکتریا په میوو په تیره هغو میوو کې چې ډیر وخت پرې تیر شوی او مړاوي شوی وي هم شته. د دغې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟ ډاکټران د دغې ناروغۍ په اړه وایي چې دا لومړی پوزه او ستونی کې ځای نیسي او بیا له هغه وروسته سترګو، مغزو او ټول وجود کې خپریږي. د دغې ناروغۍ د نښو نښانو په اړه ډاکټران وایي د ناروغ پوزه بندیږي، غاښونه متحرکیږي، سترګې پړسیږي او حرکت محدودیږي، ستونی تنګیږي او دا ټولې پړسیدلې ساحې نور زخمونه پیدا کوي. عامې روغتیا وزارت وایي کله چې انسان په تور فنګس اخته شي د ناروغ پر سترګو، مخ او دماغ اغیزه کوي او که مخنیوی ونه شي د انسان له پوستکي دماغ ته سرایت کوي او بیا پر سترګو، مغزو او چې ناروغي پر مختللی شي ناروغ کس سالنډي او خونریزي سره مخ کیږي. دغه وزارت په وینا په دغه ناروغۍ په نړۍ کې د مړینې کچه څه باندې 50% ده. له دې ناروغۍ څخه په افغانستان کې څومره کسان مړه شوي دي؟ عامې روغتیا وزارت وایي په تیره نږدې یوه میاشت کې په تور قارچ ناروغۍ اخته 9 ناروغان مړه شوي دي. په کابل کې 3 تنه او د مړینې یوه یوه پیښه په بلخ، بامیان، سمنګان او جوزجان کې ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د موندنو پر بنسټ دغه ناروغي ساري نه ده، خو د ناروغ له ککړو وسایلو سره د تماس له لارې انتقالیږي. روغتیا نړیوال سازمان په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي د دوی موندنې ښیي چې په کورونا ویروس، سرطان، ایچ آی وی او شکرې ناروغۍ اخته کسانو کې د تور فنګس ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال زیات دی. همدارنګه ډاکټر علیزی وایي چې دغه فنګسونه تر ډیره په نمجنو ځایونو کې پیدا کیږي.
مسایت کوم کې زوینه دی لپاره مرتوب زوینه دی ومن په لکه مخکې چې ویل دي په ورستو شو پانو کې یا غند شو پانو کې ورستو شو مې وجاتو کې د لیکيږي په خاور کې د موجود وي او د هغه ترڅنګ یعنی د مرتوب بو هوا ورې مزات مسایده یعنی د حیواناتو زین مړ شو انساجو کې د موجود وي.
د نوموړي په وینا کچرې د ناروغي اعصاب او تلار پیدا کړي نو د بدن د مایوبیت لامل هم ګرځي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وینا میوکور مایکوزس یا د تور فنګس ناروغي د لومړي ځل